تتر په کومه درجه کې هم جوړېدای شي. او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي ترڅو سپرم تولید پکې کې چې مناسب پاتې شي. بچ دی د سپرم د انتقال لارې دي چې مثال د کومې لارې څخه چې کې سپرم انتقالیږي چې هغه د اپیډیډمس نلونه دي چې سپرم په هغه کې چې زرمه کیږي او بلوغ ته رسیږي. او همدارنګه واس ډیفرنس دی چې هغه نال چې بدی سپرم له اپیډیډمس څخه د خسي څخه چې کې بهر انتقالیه. او بل موږ دا غره کوم وایي ځینې غدات هم په دې کې چې کوي مرسته کوي. پسې رزو پایپونو ته پایپونو کې چې دی اول دا رقم د یوټرا پایپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی د پاره یو ګډ نل دی چې هم د ادراري او هم د منی د خارجلو لپاره چې کوي کارول کیږي. رزو موږ وایي سپرم چې دی هغه خپل د نارینه تکثري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یوځای کیږي او جنین جوړوي. دا داسې یو جوړښت دی چې رزو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپیژنو. موږ وایو د نارینه تناسلي سیستم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي. دا سیستم چې دی په مجموعه ډول موږ سوال چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه تغذیه زیا ورزش همدارنګه ځینی روغتیایي تدابیر دي هغه چی دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول سي. اوس نو رازو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو. موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري. او موږ وویل چې سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کیږي او چې جوړی یو نوی ژوندی موجود منسره وړي. سپرم چې دی درې اساسي برخې لري چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه. موږ وایو د سپرم حجره مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروسوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جنیا جینیاتي مواد مثال ډي ان ا د پزان کې لري او چې پلانني جینیاتي مثال کوم جینټکس چې دي هغه معلومات د هګي سره چې کوي شریکوي. او اکروزوم چې دي هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هګي د بهرني پوښ د حل کولو لپاره مرسته کوي ترڅو سپرم په هګي چې څه داخل شي. ورپسې رازو منځني برخه ته په منځنۍ برخه چې دا هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي و چې انرژي چې دغه په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کې برابر وي او خپل اوس سفر چې کې په دغه د دې په واسطه چې کې چې مثال د کوم انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کې ته کوي. ورپسې زو د لکې برخه ته موږ وایو دا چې د حرکت لکول لپاره چې سوي ده برابر سوي ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولای شي حرکت کولای شي. رازو ورپسې د هم چې سو د سپرم جوړښت ورپسې رازو شزینه تکثري سیستم ته. ځینې تکثري سیستم هغه د شوز په بدن کې هغه جوړښتونه او غړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوی دي. دا سیستمونه د هګیو تولید د سپرم سره د هګی القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړي ده چې رازو دا کم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو. لومړی رازو تخمدانونه چې دي تخمدانونه د شزینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي او دنده د شزینه هورمون استروجن او پروجسترون چې دا چې کوي شزینه مثال شزینه او ته هغه کوم خصوصیت چې دی د دې لامل چې کی رامن سکیږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې شزه جوړیږي. او موږ وایو پروجسترون تولیدوي او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي. هر توغمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یو هګی آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګی آزادۍ کچيري په د درو څخه تر څلور ورځې پرې چې کی د نفرونو څخه د کوم هګی چې د جوړسي وسه هغه د نفرو څخه چې کیږي نفرون څخه راوځي کچیر په سلر وشتي اته سل وش ساعت کې القا نسو نو بیا هغه تخمه چې کیږي لمنځځي. ورپسې رازو نفرونه پیژنو. نفرونه چې تویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هغې له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي او موږ وویل چې دا په دې کې کم تخمه چې جوړه شوی اوسه هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي. ورپسې رازو رحم چې دی دنده د القا شوي هګې ساتنه او د جنین ودې ته چاپېریال برابرول دي. او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومیټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیاریږي او امیدواری ونشی د میاشتنی محورم مریضی په جریان شي کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو کوم مثال د ښځینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلفې دندې سرته رسي. مثال د هګیو تولید دی، القا دی، د جنین ته ځای برابرول دی، همدارنګه زیږون. وایي دا سیستم چې دی د ښځینه بدن ته په نسل تولیدوي که په نسل په تولیدولو کې حیاتي رول لري، او د هورمونونو توازن لپاره روغتیایي ساتنه چې ډیره مهمه ده. راځو ورپسې د ښځینه تکثري سیستم وروسته راځو موږ تاسې د حیض دوران پیژنو. د حیض دوران چې دی د ښځینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخمدانونو او رحم ترمنځ همغږي شوي بدلونونه شاملوي، او دا دوران چې دی د ښځې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي. د حیض دوران چې په اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې تقریبا د 28 ورځې دوام کوي، مطلب د 28 ورځې بعد راځي، او مګر دا چې دی د 21 څخه تر 15 ورځې پورې چې کولای شي تغییر هم کولای شي. چې د حیض دوران چې دی دا پروسه موږ وایي د ښځې بدن د تولید روغتیایي او طبیعي برخه ده، خو که کومه غیر معمولي نښه ونه لیدل شي بیا ولیدل شي نو بیا هغه باید چې متخصص ته سره اړیکه ونیول شي. ورپسې راځو القا ته. القا چې د نارینه سپرم حجرې او ښځینه هګۍ د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړنۍ حجرې مثال زایګوت جوړښت شکي پایله ورکوي، او دا پروسه چې د عموما په ښځو په نفرونو کې ترسره کیږي. ورپسې د القا وروسته موږ او تاسې راځو رزوه امیدواری ته. امیدواری چې د ښځې په بدن کې د جنین د ودې او پرمختګ طبیعي پروسه ده چې له القا وروسته پیلیږي او تر زیږون پورې دوام کوي. دا موده په عمومي ډول له میاشتې یا هم څلوېښت هفتې اونۍ یا شاوخوا 280 ورځې ده چې له وروستنۍ میاشتې عدد څخه شمېرل کیږي. امیدواری چې د خپل په ځان کې عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سرته. په لومړني درې میاشتې کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلېږي، د زړه مغز او نور اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کیږي، او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کیږي، ستړیا مثال، حساسیت دی، او ځینې نور کم علائم چې دی پکښې کې راښکاره کیږي. ورپسې منځني درې میاشتې دی هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو پښو او د بدن نورې برخې هم جوړیږي. او موږ وایي د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کوم تخمه چې کله القاسي د مور په نس کې د رحم په شا د رحم داخل کې د دغه تخمې شاوخوا باندې د مینیوم په نامه یو نازکه غشا پوښل کیږي چې دغه دننه بیا دغه مراحل چې سرته رسیږي. او وروستنۍ درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړه وده کړي او د زیږون لپاره چمتو وي. او د امیدواری نش چې دی هغه موږ وایي مثال د میاشتنی عادت بندیدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکي ستړیا ډیریږي، خوب ته مثال ډېر زیاته اړتیا پیدا کوي، او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دی. ورپسې راځو او کوم امیدواری چې د هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې راځو د غبرګون زیژون دی. ډېری وخت کې د غبرګونې زیژون چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی شي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي، او د آی وي اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېری وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوې درې یا څو تخمې آزادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګونې یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګونې کوچنیان هم چې کېدلی شي پیدا کېدلی شي. دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. راځو ورپسې د نطفې څخه جنینه پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنینه پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویله چې په درېیمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوي اوسې د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کیږي راته کیږي چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکیږي، او د دوهمې څخه وروسته د درېیمې هفتې څخه وروسته بیا نو کرار کرار د ماشوم کې کوم مراحل چې دي مثال زړه، مغزه، د وینې رګونه، غوږونه تر پنځمې اونۍ په دوران کې شوکي نخا، د سترګې، د لاسونه او پښې او بېلابېل شي پړاوونو کې د دوی هغه مختلف غړي رامنځته کیږي چې کرار کرار چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسېږي دوی د رحم کښته خوا ته حرکت کوي، او کله چې د رحم غاړې ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنین پورې کوم مراحل چې وروسته طی کړې زیږون رامنځته کېږي. موږ وایي دا تقریبا زیږون چې دی د 8 هفتو څخه تر 30 هفتو پورې کېدلی شي، د زون د 30 هفتې زین د 8 هفتو پورې ورسېږي، چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسېږي د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کېږي چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و جنین زیږون ته آماده کیږي. ورپسې راځو سونوګرافي. وایي سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د ورانګو په واسطه د الټراساوند د ورانګو په واسطه د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولای سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالی دی. شنډوالی هم اقامت چې موږ تاسو وایو دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه کې رامنځته کېږي د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی شي چې په ښځینه کې د نفرونو د بندښت له امله اوسي، چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی شي چنډوالي په ښځو کې رامنځته، او ځینې وخت کېدلی شي چې په نارینه کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی شي، چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی چې القاء کې، په دې صورت کې د نو شندوالی رامنځته کیږي. ورپسې راځو وایو د جنسي یو ځای کېدلو له لارې د ناروغۍ لېږد. د جنسي یو ځای کېدلو له لارې ځینې ناروغیانې دي چې هغه څه کولی سي لېږد، مثال سفلیس دی، ایدز دی، سوزاک، دغه هغه ناروغیان دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالېږي. چې راځو یو مثال یې د ایدز دی چې موږ او تاسې وایو ډېر خطرناک نه جوړېده، چې تر اوسه پورې علاج نه دی پیدا شوی. ایډز چې دی هغه کوم د دې ایچ آی وی وایرس دی، چې د ایچ آی وی وایرس د زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي، چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کیږو هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژره اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دی هغه باید د پیچکاریانو څخه، د هغه وینې زرقول څخه چې شي اوسي په ایچ آی وی لړلي اوسي، د هغه څخه د دوسه همدارنګه د جنسي هغه کسان چې ایچ آی وی ولري د جنس تماس څخه، د دوسه همدارنګه ډیر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعات کړو. او د ایډز ملنه چې د تر نن ورځې پرې د ایډز ملنه د پاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی، نو د هغه د پاره دغه کوم وقایه چې موږ ویل هغه همیشه په نظر کې ونیسو. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع په حق نه برخه کې درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه مو د بدن ته د ایډز ننوتلو لارې کومې دي؟ دوهم د هایز دوران واضح کړي. دریم په ښځینه کې تکثري سیستم کې بنسټیز جنسي هورمونونه کوم دي او څه دنده سرته رسوي؟ سیسټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اوس بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو خلاص د لسم ټولګي و د ولسم لوسته. په تیر لوست کې موږ او تاسې جنیټیک ځینې موضوعات وپېژندل چې څنګه مثال دغه کم پوستکی چې دی د چاپیریال پر هغه تاثیر کوي. همدارنګه مو د کروموزومونه مو وپېژندل، د کروموزومونو په شمېر کې که چیرې بدلون راسي انسانان د کومو ناروغۍ سره مخامخ کیږي، چې د هغو د جملې څخه مو داون سندروم ویل. که چیرې موږ ویل که د کروموزومونو شمېر عمومي په انسانانو کې چې دی 46 دانې او 23 جوړې دي، که چیرې د دوی په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي موږ وایو چې هغه نوموړی کس ژوندی نه پاتې کېږي، نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او که چیرې یو دانه کروموزوم لوړ راسي هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کېږي، چې داون سندروم د ذهني وروسته پاتې والی یو ډول ناروغي ده چې د دغو کسانو چې چې هغه هم په ځینو شیانو کې ډېر سره ورته، او دا کسان چې د عمر د لحاظ غټیږي مګر د ذهني لحاظ ورسته پاتې کیږي. چې دا عموما موږ وویل چې هغه ښځې چې تر 30 کلن عمر لري په هغو کې په 1500 کې یوازې یو نفر په دا ماشومې په دې ناروغۍ اخته کیږي. که چیرې مثال د 30 څخه تر 50 عمر ولري دغه ښځې، که چیرې کوچنی مثال حامله سي، کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کیږي، او د 50 عمر وروسته که چیرې زه حامله سي د دې فیصدي چې کیږي ډیر اندازه ډیریږي چې په شپږ نفر کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې اتمن باختای نزونن رس د جنیټیک په لیکول وایو چې زموږ ساسي درس به د دروتیا مې صفه څخه تر اواتیا مې صفه پرې دوام وکړي رزو ډی ان ای یا هم ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید وایو چې په تیرو لوستونو کې موږ ډی ان ای پیژندلې وه چې د هستوي تیزابو له جملې څخه وه چې هستوي تیزاب چې وه هغه خپله د پروټین د ډیس خو په ډېر خصوصیت کې فرق درلود ځکه نو عالمانو د هستوي تیزاب نوم ورکړي د ډی ان ای جوړښت چې و شکل چې و هغه تر ډېره وخته پورې د معما په ډول سره یعنې پوهانو نسوای کولی چې د ډی ان ای جوړښت چې دی هغه تشخیص کې او ویټا کې چې د دې د یو څه ډول یو جوړښت لري خو بل اخر په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې یو د کریک او بل هم د واتسن په نامه سره و دوی د ډیرو تجربو وروسته وکولای شو چې د ډي ان ای کیمیاوي جوړښت معلوم کړي او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي چې دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړه ډي ان ای چې د هغه جديد ارثي خواصو لښتونکو واحد دی لکه څنګه چې موږ او تاسو اول چې کروموزوم چې د هغه د ډي ان ای او پروتین څخه ترکیب شوی دی یعنی ډي ان ای او پروتین سره یو ځای د چی جوړی کروموزوم جوړی چې د کروموزومونو سربېره برخه کې جین او موقعیت درلودي چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول نو ډي ان ای جین او کروموزومونه د ټول جديد ارثي خواص په لېږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي ډي ان ای هم ډیوکسی ریبونوکلیک اسید چې و په هانو د دوه نظریه دوه خبرې وکړلې پکې چې کچيري مثال په ډي ان ای کې دا خصوصیات وجود ولري د کوالیس یو نسل څخه بل نسل ته خصوصیات ولېږدي هغه وخت دوی چې و ډي ان ای مثال نو کشف کړ دی فکر کول چې یوازې پیچري مواد لکه پروتین کوالیس خصوصیات ولېږدي چې وروسته دوی په دې پوس ولا چې د لېږدولو د غیر سي خواص لېږدولو اصلي واحد چې دی هغه ډي ان ای کوم خصوصیات چې و هغه لمړی دا و چې وایي حجرې و چې دی هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې وسول لري یعنی نو موري حجرې چې دی هغه باید شو کې فعالیتونه د کوم خواص چې دی دا فعالیتونه باید دیته وکولای شي چې لارښوونه وکي ترتیب کې کنټرول کې او دویم خاصیت دا و چې دی مثال دا کوم حجرې چې دی دی باید هیڅ معلومات له یو نسل څخه او بل نسل ته ولېږدولای شي ورپسې رازو د ډي ان ای جوړونکو برخې وایو لکه څنګه چې په تیر صف کې مو ویلي و چې ډي ان ای چې د هغه د کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلیوټایډونو په نامه سره یادیږي چې نیوکلیوټایډونه چې دی هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري چې دا قند چې دی د رایبوز قند او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجنی بیسونه لري یا هم نایتروجنی قاعده لري کوم جوړښتونه چې دی هغه په ځان کې لري او چې دا قلبیګان یا هم نایتروجنی بیسونه چې دی هغه کې څلور ډول شامل و په ډي ان ای کې ډي ان ای او ار ان ای موږ ویلي چې ډي ان ای چې دا د ار ان ای څخه په ځینو شان کې توپیر درلودي چې یو د قلبیګان څخه چې په ډي ان ای کې چې دی ادنین ګو انین سایتوسین او تایمین شامل دي او په ار ان ای کې چې وده تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و همدارنګ موږ ویلي و چې ډي ان ای ته موږ ویلي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایي ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی نو ځکه وایي چې ډي خپل د نشتون معنا کوي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري نو ځکه د رایبوز کلمه هم سره یادول کیږي او کم د پوهان چې دی د کم قلویګانی چې دی د خپل هغه انګلیسي د الف با تورو د اول توري په نامه سره دی مثال خبرې ادنین چې دی هغه په ا سره شي تایمین چې دی په تی سره شي ګوانین چې دی هغه په جی سره او سایتوسین په سی سره شي ورپسې رازو د واتسن او کریک موډل وایو. جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې و دغه کوم پوهان چې و دوی د نوبل جایزه چې و دغه ډی این ا په موډل باندې ترلاسه کړل، دوی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلوده د هغو څخه په استفاده یو د ډیرو اسانو مواد څخه په استفاده د ډی این ا موډل چې کوي جوړ کړي، چې دوی دغه نظریه وړاندې کړه چې ډی این ا چې دی هغه مثال ربړي پوري یا زینو ته ورته جوړښت لري چې دا زینې چې څه ویلي خپل په منځ کې سره راتاو سي ویلي. او دغه کوم ډی این ا چې د دې ته دوه ګونی مار پیچ نوم هم موږ یادولی سو، د ډی این ا په دغه کې چې دی خپل ډی این ا دوه مټه یا دوه دانې بازوګان لري چې د بازوګانو کې قن او فاسفیت ګروپ شامل دي، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان یا څلور کوم قلویګان چې موږ تاسې وویل هغه څلور قلویګان شامل دي لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین چې دوی چې بیا د هایدروجنی رابطو په واسطه د بسره نښتي دي او د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډی این ا په موډل کې چې د په ډی این ا کې تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین یي بل خوا ته به تایمین، او دی خپل په منځ کې به یو هایدروجنی رابطه ولري، او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجنی رابطو په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. دا شو د واتسن او کریک موډل و. ورپسې راځو په انجینری کې جنیټیک کې لومړی ګامونه. لکه څنګه چې په تیل وستونه کې وویل سوال چې د پخوا رئیس د اول وختو رئیس کوم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې تر څو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسلونه رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پیدا چې دی چې دی هغه د جنیټیک په برخه کې اخته دي. وروسته چې و د جنیټیک انجینری چې کله رامنځته سوه ډېر تغیرات یې چې کړله په نسلونو کې راوستله، همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلېږي هغه یې مثلا مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه، چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه یې د بکتریا څخه چې کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې وه هغه موږ وویل د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چې کی کنټرولې، که چیرې د انسولین هورمون په کافي اندازه ترشو نشي د ګلوکوز کچه په وجود کې چې کیږي ډیری چې نوموړي کس د شکرې د په ناجوړي باندې اخته کیږي، چې دوی مثال کوم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښ ترشو کې دي دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چې کوي مثال تزویج کوي په بکتریاو کې ورکه چې بکتریاو دا انسولین ته تر خپل هغه اصلي جوړښت دوه چنده ښه او بهتر برابر کوي، چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه انسان کم کسان چې د شکرې په ناجوړي اخته دي او انسولین هورمون نه ترشو کوي د پانکراس غدای نو بیا دغه کم مصنوعي انسولین چې دی دا دوی ته ورکول کېږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولېږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جنیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده غې په د تنباکو په حجره کې داخل کړ چې دی ولې د لاغه د تنباکو درخته یوانه چې وچ کله شنس ولا هغه به هم چې کوله د شپې د خوای رڼا کول څنګه چې هغه د شپې حشرې کې هغه به هم د رقم رڼا کول. دوی پر دغه بسونه ونه کړل، بیا عین عمل پر حیوانات تجربه کړي. دوی د جیلی فیش کوم د اوبو سمندري حیوان دی چې دوی د شپې د خوا چې کوي رڼا کوي، دوی د رڼا جینې راواخیستې په غوږ د خوږ په ځایګوټ کې چې کوي پیچکاري کوي، چې په دې سره دغه کوم خوږ چې وکله چې وده وکړل غټ سو د به د ده کوم جوړښت چې وه داسې و چې د شپې دخوا به ده هم چې کول بدن به رڼا کول، یا عمومي ډېری وخت کې به د ده بدن چې وه رڼا یې کول، چې دوی په دې سره ډېر نوي کشفیات ډېر نوي شیان یې لاسته راوړل، واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره. او موږ وایو چې ډي ان ايچ د هغه د دوو یا څو ژوندۍ موجودات څخه اخیستل او یو ځای کولای به او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص چې هغه به لاس ته راوړل منځ ته راوړل چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډي ان اي ته دغه ډول چې کله نوی رامنځته سي موږ دې ته ریکومبیننت ډي ان اي وایو یا هم نوی جوړښت ډي ان اي ویل کېږي کله چې تاسو سال دوه مختلف خواص پرې راوخستل هغه به خپل په منځ کې تزویر کړي او یو نوی خاصیت به لامنځته کړي چې په دې سره موږ وویل چې د ډیرو ناروغیو علاج سوی دی چې تر ټولو ښه مثال یې موږ تاسې د انسولین دا ورکوي چې د شکرې د ناروغۍ لپاره استفاده کیږي دا رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې چې نن ورځ مثال د غنمو ښه حاصلات موږ لرو دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو دا وز موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع مو ښه سر خلاصې ووسی موضوع مو په دوه درسو نقطو کې رالنډوو چې لومړی موضوع مو د ډي ان اي یا ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید و چې موږ وویل د دې موډل چې و لومړی ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وه د دوی په واسطه د دې موډل جوړ سو او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړل او بل د ډي ان اي جوړښت چې تاسو باید هیڅ وخت هیر نه کړئ دا ډېر مهم دی ډي ان اچ د موږ ویل خپل په کروموزوم کې وجود لري په دې کې تاسو مثال خطا نه وزئ چې تاسو وس کروموزوم مې څه خلاص لري جینوم لري دی ډي ان ا نو مثال د دوی ترمنځ فرق چی شي سو دوی چې د خپل یو د بل سره تړاو لري یو د بل په واسطه مثال دی خپل دند چې کوي مختوري موږ ویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او پروتین څخه ترکیب شوی دی او د کروموزومونو سربېره نه برخه کې به چی وجود لري یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به چی څخه نمایندګي کوي د جین څخه مثال یو خاصیت انتقالي په ډي ان ا کې او ډي ان ا چې د هغه مش اویل چې د فاسفیت ګروپ قلوی ګانو او پنځه کاربونه قند رایبوز څخه چې سوي ده جوړه سوي ده چې د پنځه کاربونه قند باندې فاسفیټ ګروپ هم نشته دي او قلوی ګانی هم نشته دي او ډي ان ا چې دوه بازوګان لري چې دواړه د مار پیچ په ډول سره جوړش لري چې د بازو په بازوګانو کې موږ وایو د فاسفیټ ګروپ او قندونه وجود لري او په منځنۍ برخه کې د مثال د زینی چې دی یو خو بازوګان سو د زینو یو د خپل زینی دي چې د زینو یې پورونه چې دي هغه کې به قلوی ګانی ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین وجود لري چې ادنین همیشه د تایمین په مقابل کې او سایتوسین د ګوانین سره هایدروجنی رابطه جوړوي دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په خپله برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو پوښتنې خپل ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ لومړی پوښتنه پوهان کوم دوه خصوصیات یاد کړه چې په ډي ان ا کې باید وجود ولري دویم ډي ان ا موډل په مکمل ډول سره تشریح کړئ دریم سوال په انجینری جنیټیک کې لومړنی ګامونه څه شو تاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
په کابل کې یو ځوان لغپلې اته کسيزي ډلې سره د پله پسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داو طالبانه راټولولو کمپاین پیل کړی څو په خبرې خوانځیو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي د دې کمپاین مشري انجنیر وایس محمد آریان کوي نو موري وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي دا ازادي رادیو ته وویل
موږ په سیمه کې د یو ټولنیز یا رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمیر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې اته کسانو ته رسیږي د ټیم هر غړی مو خپل مسؤلیت لري او کمپاین برخه کې زما مسؤلیت د کمپاین همغږي تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي
د ښاغلی آریان په وینا د کتابونو د راټولولو د فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوې دی هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي د زده کوونکو ملاتړ او د هغه ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي
د دې کمپاین د مسولانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیرغوښتونکو اشخاصو او یو شمېر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوې هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وه جوړ پاک او منظم شوي دي
که ځینې کتابونه زاړه وي دي یا د استفادې وړ نه وي، نو د امکان تر بریده موږ ترمیمو پوښونه مورته اخیستي. هغې ته مو د صحافۍ والا تنظیم والا کېنولی وو. هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښ کېدلی وو، په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو، ورته قایه به مورته ورکوله، په هغې به مو داسې نوم لیکه، کوم کتاب به چې د کوم صنف وو هماغه نوم به بېرته پرې لیکه، تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ده یو شمېر رضاکاره ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 3000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو، چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14مه په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول ویس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته